یو ساته خبرونه وړاندې
کړې. ډېره زیاته مننه تعالی صاحب کور ودان. السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې. په یو بل یو ساعت خبرونه کې موزه اکرام الله اکرام او رامین کاکړ هر کله کې ووري چې وسلوال طالبان وایي د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد قطر پلازمینې د دوحې پلازمینې قطر ته رسیدلی. په انتخاباتي مسایلو کې ووري چې د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د نن ورځې تر پایه به دغه هیواد په شپږو ولایتونو کې د شکایتونو په اړه پریکړه وشي. نور مسایل مو هم په دې یو ساعت خبرونه کې راټول کړي دي، خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ووري چې سالم محمد سالی به وړاندې کی.
د کندهار چارواکی وای په خاکریز ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو ډلیز حمله په شا تنبول سوي. د کورونی چارو وزارت وای د هرات کندهار د لوی لارې پوجدو کې د هغو پولیسو په وړاندې جدي اقدام کیږي چې د موټرو په یو او بل نامه پیسې اخلي. د ایران په هواز ښار کې په لسګونو زره کسان د قدس وخت د وژل سوي قومندان قاسم سلیماني جنازې ته د درناوي لپاره راټول سوي دي. د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې د پولیسو پر پوستو د وسلوالو په ډله ییزه حمله کې د یو ځانمرګي په ګډون لس تنه وسلوال طالبان وژل سوي دي. نن تر غرمې مخکې لومړی وسلوالو پر دغو پوستو د موټر بم حمله هڅه وکړه چې ورسته وسلواله نشته پیل سوه. د والی ویان احمد بهیر احمدی ازادي رادیو ته ویل چې د وسلوالو طالبانو د دې ډلې حمله مخانی ولسوي ده.
تر دې مخکې چې موټر بم هدف ته ورسیږي، امنیتي ځواکونو دغه پاړه باندې راپور ترلاسه کړ او د راکټ انداز او 82 په مرسته باندې هغه موټر بم او پښینا ځمړګي بریدګر لمنځه یوړل. تر هغه وروسته په سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر پوسټو ډلې بریدونه پیل شول. زمینی او هوایی قوتونو سیمه ته رسیدلې دي. اول ته د وسلوالو طالبانو حمله پر شا تنبولې ده.
د کندهار د والی ویاند وای په دې پیښه کې یو پولیس هم وژل شوی، شپږتنه وسلوال طالبان او یو پولیس ټپیان سوي دي. وسلوال طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د بل خبر لمخې په کونړ کې د داعش ډلې شپږتنه غړي حکومت ته تسلیم سوي دي. د کونړ امنیه قومندان ډګروال شفیق الله سهار نن یک شنبه ازادي راډیو ته وویل چې دغه شپږ کسیزې ډلې په پیچ دره کې فعالیت کاوه. د هرات د والی ویاند وای په ګلدران ولسوالۍ کې د هوایي حمله په نتیجه کې 15 وسلوال طالبان وژل سوي دي. جیلانی فرهاد ازادي رادیو ته ویل امنیتي ځواکونه تیر شپه په سیاکمرک سیمه کې د وسلوالو پر سراچه ډول موټر حمله وکړه.
5 تن طالبان کشته شوند،
15 تن وسلوال طالبان وژل سوي او یو موټر یې ویجاړ شوی دی. د دې حمله تر سره کېدو سرګنده کړه چې امنیتي ځواکونه د تاروزی عملیاتو او حملو ترڅنګ د خپلو ارزښتونو دفاع ته چمتو دي او د دشمن هر ډول تحرک لمنځه وړلای سي. په ګلدران ولسوالۍ کې چې د هرات یواله نه امن ولسوالۍ ګڼل کیږي، د ورستۍ حمله په اړه وسلوال طالبانو څنې دی ویلي. په بل خبر کې په پکتیا کې د وسلوالو طالبانو یو محلي قومندان پرون د افغانستان د ګډو ځواکونو په عملیاتو کې وژل سوی دی. د امنیه قومندانۍ ویان سردار ولی تبسم ازادي راډیو ته ویل چې دغه قومندان تر جګړې وروسته په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې وژل سوی دی. د کورنیو چارو وزارت وایي د هرات کندهار د لوی لارې په اوږدو کې د هغو پولیسو په وړاندې جدي اقدام کیږي چې له موټرو په یوه او بل نامه پیسې اخلي. دغه وزارت ویان نصرت رحیمی نن یک شنبه ازادي راډیو ته وویل
په دغه لوی لار کې پروت ټول امنیه قومندانۍ ته وظیفه ورکړل شوې ده. دوی په دې برخه کې جدي کوټلي ګامونه اخیستي. تر دې دمه پورې موږ لس تنه دغه کسان تشخیص کړي دي. زموږ اطمینان د افغانستان خلکو ته ټول هغه کسان چې بیا متضرر شوي دي، هغو ته اطمینان همدغه دی چې دغه موضوع موږ جدي تر تعقیب لاندې نیولې ده.
نن لسمه ده چې په هرات کې د بار وړونکو موټرو د چلوونکو احتساب روان دی. د هرات د ولایتي شورا رئیس کامران علیزی ادعا کړي چې د هرات کندهار پر لوی لار پولیس له بار وړونکو موټرو د ورځې تر 6 میلیونه افغانیو پیسې ټولوي. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد وایي چې له موټر چلوونکو د هرات په مربوطاتو کې نه، بلکې د فراه نیمروز او کندهار په مربوطاتو کې په زور پیسې اخیستل کیږي. خو موټر چلوونکي وایي چې له بار وړونکو موټرو د هرات په میر داود سیمه کې په زور پیسې اخیستل کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ایران ته د قاسم سلیمانی د غچ اخیستو د مسلې په تړاو خبرداری ورکړ. د ټرمپ په خبره د ایران دغه تروریست رهبر یو امریکایي وګړی وژلې او ګڼ نور یې سخت ټپیان کړي او په هغو کسانو کې چې د وژلې په سلګونو ایراني مظاهره چان هم شامل دي. ټرمپ ادعا وکړه چې د ایران د قدس وا قومندان قاسم سلیمانی چې تیره جمعه د عراق د پلازمینې بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا په یوه هوایي حمله کې ووژل سو، په بغداد کې د امریکا پر سفارت حمله کړې وه او په نورو موقعیتونو کې هم د اضافي حملو لپاره چمتووالی نیوه. شغلی ټرمپ ورسته په یو ویډیوي پیغام کې وویل،
Under my leadership America's policy is
زماتر برای لاندې د هغه تروریست په وړاندې چې غواړي کوم امریکایي ته زیان ورسوي یا د زیان رسول نیت لري د امریکا پالیسی واضح ده. موږ به دې پیدا کړو، لمینځ به دې یوسو، موږ به تل خپل ډیپلوماټان، سرتیری، ټول امریکایان او خپل متحدان خوندي کړو.
ایرانی چارواکو خبرداری ورکړی چې د قاسم سلیمانی د وجل کېدو غچ به اخلي. بلخو ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړ ک ایران پر امریکایانو یا امریکایي اهدافو کومه حمله وکړي، امریکا به د ایران 250 ساحې وولي. د هغه اشاره هغو 250 امریکایي وګړو ته وچې څلور لسیز مخ کې په ایران کې يرغمل سیوي وو. د ایران په جنوب لویدیز شهر اهواز کې په لسګونو زره کسان د قدس واک د وجل سیوي قومندان قاسم سلیمانی د درنوي لپاره راغونډ سیوي دي. سلیمانی په گاونډي هیواد عراق کې د موټرو په یو کاروان کې روان و چې تیر جمعه د امریکا په یو هوایي حمله کې ووژل سو. د ایران دولتي ټلویزیون نن د درناوي د دغو مراسمو تصویر خپره کړل چې پکې په تورو کالیو کې ویرکوونکي شعار ورکوي او سلیمانی ته د درناوي لپاره خپلې سینې ډبوي. د سلیمانی مړی نن سهار وختي له عراق څخه ایران ته ولېږدول سو. د ایران IRIB ټلویزیون یو ویډیو خپره کړې چې د ایران په بیرغ کې پوښل شوی تابوت شي. په داسې حال کې چې نظامی موزیک ژغول کیږي، تابوت له ویلوتکې څخه راکښته کړی سو. تهران د سلیمانی د وجل کېدو له کبله درې ورځنی ملي ماتم اعلان کړی دی. ویل سوي چې د سلیمانی مړې به مخکې تر دې چې تر روانه سیشن به د هغه په پلرنی ټاټوبي کرمان کې خاورو ته وسپارل سي، مشهد او تهران ته یوړل سي. د شپېته کلن سلیمانی د قدس وقت قومندان په توګه له تهران سره له ایران بهر د پټو او پوځي عملیاتو په اجرا کې مرسته کوله. او د بریتانیا دفاع وزیر وایي د دغه هیواد سمندري ځواکونه به په هرمز تنګي کې هغه کشتي بدرګه کوي چې د بریتانیا بیرغ ور باندې راځوړندوي. د په داسل کې د چې پیراخ کې د امریکا له خوا د ایران د یو پوځي قومندان قاسم سلیمانی وجل کېدو په سیمه کې کړکیچ او شتره سوالې دی. د بریتانیا دفاع وزیر بن والس پرون وویل د خپل سمندري ځواکونو ته امر کړی چې د تیلو د انتقالاتو پر دغه لوی کرښې نوې بدرګې ته چمتو سي. والس په ویلامه کې ویلي حکومت به اوس مهال د خپلو کښتیو او اتباو د خوندیتوب لپاره ټول لازم اقدامات وکړي. د والس دا تبصره په داسل کې سوي چې د بریتانیا پر صدر اعظم بورس جانسن انتقاد کړي چې د امریکا لخوا د سلیمانی د وژل کېدو په اړه ولي څنې دی ویلي.
زموږ غږ آزادي رادیو نه اوري درنو دوستانو، سالم محمد صالح و چې د دې محل مهم خبرونه یې وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې دا موضوعات او مسایل لرو. وسلوال طالبان وایي چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استاذ زلمی خلیلزاد د دوهې پلازمینې قطر ته رسیدلی دی. د طالبان یو شمېر مخکینی غړي وایي چې قطر ته د خلیلزاد له رسیدو سره تمه کیږي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې بیا پیل شي. خو په افغانستان کې د اروپای ټولنې استازي ویلي په عراق کې روسي تحولات کولای شي د افغانستان سوله له خطر سره مخ کړي. په انتخاباتي مسایلو کې اوري چې د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د نن ورځې تر پایه به دغه هیواد په شپږو ولایتونو کې د شکایتونو په اړه پریکړه وشي.
همچنان شکایت ثبت شده از لحاظ ماهیت به سه کتګوري که شامل تخطی، تخلف
د شکایتونو د کمیسیون رئیس زهرا بیان شینواله و. آیا په افغانی ټولنه کې لا هم فالیدل دود دی؟
رنجو او جامعتار دیدگیت پریشانیار ترکدگی است و انشالا خط حق و منطقی بسیار خوب است پیدر جمع کرده نمیتونه.
بلخ ته موړو او هلته د فالیدونکو او کوډګرو لګرم بازار مخبره وو. نور مسایل هم لرو، تخبرونه مو تر سپینزو بجو در اثر پات شي. یو وار بیا هر کله درنو دوستانو دام د خبرونه لومړی موضوع وسلوال طالبان وای چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استاد زلمی خلیلزاد د دوهې پلازمینې قطر ته رسیدلې ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین دغه خبر په تاییدولو سره ازادي راډیو ته وویل طالبانو سره د سولې د توافقنامې د لاسلیک لپاره د دوی د مذاکره کوونکو ډلې او طالب مشرانو ترمنځ سلام مشورې بشپړې شوې دي. د طالبانو یو شمېر مخکینی غړي وایي چې قطر ته د خلیلزاد له رسیدو سره تمه کیږي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې بیا پیل شي. په دې اړه جزئیات رحمت الله افغان راټول کړی دا اوس سره په سټډیو کې دی. افغان صاحب مهرباني په دې اړه نور لته او
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین وایي چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د قطر پلازمینې دوحې ته رسیدلی. په احتمالي توګه د دغه سفر هدف د امریکا د ځانګړي استازي ښاغلي خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د سولې مذاکراتو بیا پیلول دي. د دغه خبرو لسم پړاو شاوخوا درویشت ورځې وړاندې د لندۍ په 22مه په موقت ډول درول سوي. په هغه وخت کې طالبانو اعلان کړی و چې خبرې د دوی په غوښتنه درول سوي دي څو له رهبرۍ سره سلا مشورې وکړي. له دوی وروسته طالبانو تایید کړی چې د دوی یو شمېر استازو د مشورو لپاره پاکستان ته سفر کړی. خو اوس د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل سلا مشورې بشپړې سوي دي خو وروستۍ سوي نه دي. موږ منتظر یو چې نهایی سی او توافقنامه لاسلیک سی. که څه هم د امریکا او طالبانو د مذاکراتو د بیا پیل په اړه تر اوسه څه نه دی ویل سوي، خو د طالبانو یو شمېر پخواني غړي وایي چې دوی تمه لري چې د دوی ترمنځ د سولې مذاکرات ژر پیل سي. د طالبانو پخواني غړي سید اکبر اغا ازادي راډیو ته وویل چې د طالب استازو او ښاغلي خلیلزاد ترمنځ به د سولې مذاکرات په روانه اونۍ کې پیل سي.
د خلیلزاد هر وخت چې دی تللی دي یو ورځ دوی پکښې نور مذاکرات شروع کېږي، کېدای شي سه شنبه او چهارشنبه دې شروع شي.
افغان حکومت هم تمه لري چې د زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات دا ځل نتیجه ورکړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجی انوري ازادي راډیو ته وایي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د مذاکراتو بین الافغاني دغه مذاکرات به بین الافغاني مذاکراتو ته لاره هواره کړي.
خب حالا چون دور مذاکرات تازه شروع میشه، بازم نتیجه که گرفته میشه سر پروسه صلح افغانستان حتما تاثیرگذار است. این خاطر ما توقع داریم که اونا به یک نتیجه برسند و او نتیجهش منتج به نشست و یا مذاکرات آغاز مذاکرات بین افغان ها شود.
در پا دست حال که ده چه افغان حکومت با بیا بیا لطالبان و غوختی چه بین الافغانی خبرو نوران ده اربان وکری، که هم طالبانو در افغان حکومت غوختنی تا مثبت جواب نده ورکری. خلا ده اولان ده طالبانو پی اعلامی که را غلی و امریکا لدوی ده توتریخوالی ده کمیدو غوختنه کری. ده دغی اعلامی لمخه طالبانو پا دیاره لخپلو رهبرانو سره سلام مشوره پیل کری.
ډېره زیاته مننه درنو دوستانو. عوام اوریدل چې وسلوال طالبان وایي د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د قطر پلازمینې دوحې ته رسیدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر مخکنیو طالبانو ویلي چې قطر ته د خلیلزاد له رسیدو سره تمه کیږي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې بیا پیل شي. خو په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازی وایي په عراق کې وروستي تحولات کولی شي د افغانستان سوله له خطر سره مخ کړي. د اروپایي ټولنې استازی رونالډ کوبیا په خپل یو تازه ټویټر کې لیکلي چې د افغانستان سوله د سیمې او نړۍ په کچه یوې ژورې حل لارې ته اړتیا لري. خاطر پردیس په دې اړه جزئیات راټول کړي.
د قاسم سلیمانی تر وژنې وروسته د افغانستان د سولې پر پروسې د منفي اغېز په اړه تازه اندېښنې. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازی وایي د عراق تر پیښې وروسته د افغانستان د سولې پروسه له خطر سره مخ کېدونکې ده. د اروپایي ټولنې استازی رونالډ کوبیا په خپل یو تازه ټویټ کې ویلي د افغانستان سوله نه یوازې د دغه هېواد بلکې د سیمې او نړۍ په کچه یوې ژورې حل لارې ته اړتیا لري. ښاغلي کوبیا اندېښنه ښودلې چې د عراق پیښې کولی شي د افغانستان د سولې پروسې لوری بدل او دغه پروسه له خطر سره مخ کړي. د ده په خبره افغانستان پر سیاسي واک ټینګار کوي چې په خبره په اوس وخت کې لوبه ډیره ښه نه ده. که څه هم افغان حکومت په دې برخه کې له تازه څه ویلو څخه ډډه کوي، خو تېره ورځ د افغان ولسمشر دویم رسیال سرور دانش په یوې خبري غونډه کې د خپلو خبرو پر مهال په عراق کې د قاسم سلیماني وژل کېدو ته په اشاره سره وویل چې په سیمه کې له تاوتریخوالي ډک هر ډول چلند کولی شي د سیمې او نړۍ سوله له خطر سره مخ کړي.
بدون شک هر نوع برخورد خشن و خارج از قواعد بین‌المللی له شک پرته هر ډول ناسم چلند او د نړیوالو قوانینو خلاف عمل به په سیمه کې وضعیت لا کړکېچن کړي او موږ به په سیمه او نړۍ کې له سولې او ثبات لري او ستونزې به زیاتې کړي. موږ هیله من یو چې په سیمه کې تحولات به زموږ پر هیواد منفي اغیز ونه لري او د افغانستان د سولې پروسه متاثره نه کړي.
دغه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د ایران د سپاه پاسداران د قدس ځواکونو قمندان قاسم سلیمانی د جنوري په دریمه د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا د هوایي ځواک په یو برید کې ووژل شو چې تر هغې وروسته د ایران او امریکا ترمنځ اړیکې لا ترینګلې شوې. د دې پیښې په تړاو د جمعې په ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غني هم د یو ټویټ له لارې له ډیپلوماتیکو لارو د امریکا او ایران ترمنځ د روان کړکېچ د حل هیله څرګنده کړه او وی ویل چې په سیمه کې د کړکېچ د پراخېدلو احتمال څخه اندېښنه لري. د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله هم د قاسم سلیمانی پر وژل کېدو غبرګون وښود او هیله څرګنده کړه چې د سلیمانی وژل کېدل به کابل او تهران او د افغانستان او امریکا اړیکې ترینګلې نه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون مرستیال جمال فکوري بهشتي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هغه کړی چې د دواړو هیوادونو د ګټو لپاره په افغانستان کې کار کوي ممکن د افغانستان سولې ته ډول زیان ورسوي.
د عراق پیښې ټوله نړۍ اندېښمنه کړې. کاروان حالت کابو نه شي پرته له شکه چې دغه پیښه د افغانستان د سولې پر پروسې هم ناوړه اغیزه کولی شي، هغه هم په دې دلیل چې امریکا او ایران په افغانستان کې د خپلو ګټو د ټینګښت لپاره هر کار ته لاس کولی شي.
دا په داسې حال کې ده چې د زلمی خلزاد خبرو پر بنسټ د افغانستان د سولې خبرو کې تر بل هر وخت زیات پرمختګ شوی او تازه د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې بل پړاو خبرې چې برخلیک ټاکونکي هم خودل شوي په قطر کې پیلیدونکي دي. خو یو شمېر شنونکي عوام خلک په سیمه کې رامنځته شوي بدلونونه اندېښمن کړي او وایي هسې نه چې دغه بدلونونه دا حساسه پروسه له خطر سره مخ نه کړي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم د ټاکنیزو مسایلو پر لور. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د نن ورځې تر پایه به دغه هیواد په شپږو ولایتونو کې د شکایتونو په اړه پریکړې وشي. د دې کمیسیون په وینا ډیری شکایتونه د ټاکنیزو جرایمو اړوند دي چې مرتکبین به یې له څېړنې وروسته عدلي او قضایي ارګانونو ته وروپیژندل شي. امید ظهیر مل په دې اړه راپور لري.
جوزجان لومړنی ولایت دی چې د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو د ابتدایي پایلو له اعلان وروسته پکې د شویو شکایتونو په اړه پریکړه شوې. که څه هم د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په دې اړه بشپړ جزئیات نه ورکوي، خو زیاتوي چې د پروان، پنجشیر او بادغیس په ګډون به په 15 نورو ولایتونو کې د یکشنبې ورځې تر ماښامه د شویو شکایتونو په اړه پریکړه وشي. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي ډیری شکایتونه د ټاکنیزو جرایمو اړوند دي چې مرتکبین به یې له څېړنې وروسته عدلي او قضایي ارګانونو ته وپیژندل شي. د دې کمیسیون مشر زهره بیان شینواری د یکشنبې په ورځ یوې خبری غونډې ته وویل کمیسیون د ټاکنیزو ډلو لخوا شوي شکایتونه په 14 کټګوریو ویشلې دي.
موږ د 14 کټګوري شکایتونه د ماهیت پر بنسټ په دریو کټګوریو ویشلې: ټاکنیزې تخته 1301 شکایتونه، ټاکنیز تخلفات 4303 شکایتونه، او ټاکنیز جرایم 3202 شکایتونه دي.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د ټاکنو قانون د 93 مادې د 2 فقرې پر بنسټ به هغه کسان چې ټاکنیز جرایم یې کړي له پیژندنې وروسته عدلي او قضایي ارګانونو ته وپیژني. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د غشان وایي شکایتونه یې له تصنیف بندي وروسته د لومړیتوبونو له مخې په 4 برخو ویشلي چې په لومړۍ برخه کې 8,333 شکایتونه، په دویمه برخه کې 1,313، په درېیمه برخه کې 2,600 او په څلورمه برخه کې 100 شکایتونه شامل دي. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په یو شمېر ولایتونو کې چې د شکایتونو شمېر پکې زیات دی د دې پروسې له اوږدېدو هم خبر ورکوي. ننګرهار، کابل، پکتیا او کندهار هغه ولایتونه دي چې د ټولو په پرتله پکې د ټاکنیزو شکایتونو شمېر زیات دی. بلور ته بیا پر ټاکنو د څار بنسټونه وایي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون باید په ځینو ولایتونو کې په ځان سره د کارونو پر مخ بیولو لپاره خپل دلایل د یوې تګلارې په چوکاټ کې له نوماندانو سره شریک کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید وایي د ټاکنیزو شکایتونو د څېړلو لپاره قانون وخت مشخص کړی او اړتیا ده چې کمیسیون له هر څه وړاندې یو لارښود جوړ او د ټولو لور یو قناعت خپل کړي.
څنګه کوم چې دا اوس وخت کوم پیټره نه ده چې په ګټو په تاوان باندې واځي یو لارښود جوړ کړي او د ټولو ټکټونو سره هغه مطرح کړي سبب یو دې کې اعتراض نه کړي او دې فیصلې دې منلو دې نه منلو باسه مطرح نه کړي.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون باید د قانون پر بنسټ تر راتلونکو 15 ورځو پورې خپل کارونه په ولایتونو کې بشپړ او خپل پریکړه اعلان کړي. د ټاکنو قانون وایي کچیر څوک په ولایتونو کې د شویو پریکړو په اړه اعتراض لري د استناف په موخه باید د دې ورځو په اوږدو کې په کابل کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون سره خپل شکایتونه ثبت کړي. امید زهیرمل، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ژمي په سړه هوا کې په مزار شریف ښار کې د کوټګرو او فالکتونکو ګرم بازار په دورسوي کې فالکتنه او کوټګری ځینې کسانو لپاره د عوایدو ښه سرچینه ګرځېدلې ده او لسګونه کسان او لسګونه عامو کسانو ته په دوکې سره د هغوی څخه د پیسو ګټلو په حال کې دي. یادې موضوع په بلخ کې د دنیا عالمانو غبرګون هم پارولی او دوی غواړي چې ژر تر ژره د کوټګرو ټغر ورټول شي. د وخت د کمی له امله دغه راپور په دې ساعت کې نه شو خپرولی، خو ورزو د سیمې یوې مسلې ته اغم د سپاه پاسداران او قدس ډلې پاړه. د ایران رهبر آیت الله خامنه‌ای د قاسم سلیمانی تر وژل کېدو وروسته بېل کوم ځنډ اسماعیل قاعنی د هغه ځایناستی د سپاه پاسداران د قدس ځواکونو قمندان کړ. د نوي قمندان د دې چټکې ټاکنې پیغام داده چې د قدس په ډله کې به څه بدل نشي. سیف الله ستانگزی د آزاد اروپا راډیو د فردا سانګي یو تفصیلی راپور پښتو ته ژباړلی چې پکې د سپاه پاسداران د جوړښت او د قدس ډلې په اړه معلومات راټول شوی.
آیت الله خامنه ای د قاسم سلیمانی تر وژل کېدو وروسته بېل کوم ځنډه اسماعیل قاعنی د هغه ځایناستی د سپاه پاسداران د قدس ځواکونو قمندان وټاکه. د نوي قمندان د دې چټکې ټاکنې پیغام دادی چې د قدس په ډله کې به څه بدل نشي. د جنرال قاعنی د مقررې د حکم په متن کې همدې مسئلې ته اشاره شوې چې د دغو ځواکونو تګلاره د سلیمانی د قمندانۍ د دورې همغه تګلاره ده. سلیمانی آیت الله علي خامنه ای ته تر ټولو نږدې کس بلل کې ده. خامنه ای د هغه په وژل کېدو سخت غوسه و او د هغه تر مرګ وروسته سمدستي د هغه کور ته ورغی او د هغه له فامیل سره خواخوږي وښوده.
حاج قاسم در انجام وظیفه در راه جهاد فی سبیل الله پروا نداشت.
در امریکا ولسمشر دونالد ترامپ یو تروریست بولیم.
سلیمانی هاز بین
سلیمانی لتیرو شلو کلون راهیسی په منځنی ختیځ کې د بیسوباتی رامنځته کولو په خاطر تروریستی فعالیتونه کول. څه چې امریکا وکړل باید ډیر په خوای کړی وای. سلیمانی د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ په امر د جنوري په دریمه د بغداد په نړیوال هوایي ډګر کې د یو هوایي بریت هدف وګرځید. د هغه سره یو ځای د هشتو شعبي مرستیال ابو مهدی المهندس او پنځه نور کسان ووژل شول. د ایران د وسلوال پوز په جوړښت کې د قدس ځواکونو ځای چیرته دی؟ هغه ډله چې د قاسم سلیمانی په موجودیت کې ډیره زیاته پر مخ ولاړله. قدس د سپاه پاسداران له څلورو اصلي ځواکونو یو ده. د سپاه پاتې درې نور ځواکونه په ترتیب ځمکني یا پیاده چې مشري محمد پاکپور کوي، هوا فضا ځواکونه چې قمانداني امیر علي حاجی زاده په غاړه لري، او سمندري ځواکونه چې قمانداني علي رضا تنگسيري مختوري. جمن سپاه پاسداران له اتو ډلو جوړه شوی چې د سپاه د عمومي قمندان حسین سلامی او د هغه د ځایناستي علي فدوي تر نظر لاندې فعالیت کوي. د قدس ځواکونه چې په سپاه قدس مشهور دي د سپاه پاسداران بهرنۍ څانګه ده چې د ایران له پولو بهر فعالیت کوي. د سپاه په جوړښت کې د داسې یوې څانګې موجودیت پخوانی اعلانې ده، خو کله چې په 2011 کال کې د سوریې جګړه پیل شوه او د قاسم سلیمانی په مشرۍ د قدس ځواکونو د بشار اسد د رژیم په ملاتړ پکې پراخه ونډه واخیسته، د قدس ځواکونو او د هغوی د قمندان نوم تر پخوا زیات رسنیز شو. تیر وختونه د قدس ځواکونو د ماموریت ساحې لبنان او بوسنیا هرزګوینا وي. اوس وخت د دې ډلې ماموریتونه پراخ شوي. په لبنان کې دغه ډله د حزب الله ډلې په ملاتړ سره غواړي په دولتي او امنیتي جوړښتونو کې زیات نفوذ ولري. سوریه کې د بشار اسد له بقا ملاتړ کوي چې یو لارې د حکومت د ملاتړیو ملیشو رامنځته کول دي. عراق کې هم د هشتو شعبي ډلې تاسیس او ایران ته د نږدې دولتونو د رامنځته کولو هڅه او د عراق له کردستان سره د اړیکو کنټرول او مدیریت ورلغاړی دی. په سنا کې د سعودي عربستان د فشارونو په وړاندې د حوثیانو د حکومت له بقا ملاتړ کوي. په افغانستان کې ایران ته د نږدې سیاسي او وسلوالو دودیز ملاتړ چې په مټ یې په دولت کې زیات نفوذ ولري. او د غزې په ترانګه کې هم د اسرائیل په وړاندې د حماس او اسلامي جهاد د ډلو په څیر له بیلابیلو ګروپونو هر اړخیز ملاتړ کوي. اکثر دغه ډلې او مشرانې د امریکا متحده ایالاتونو د ترهګریزو سازمانونو په لیست کې شامل دي. خو د قدس ډلې اصلي او لوی غښتلتیا او پراختیا په 1948 کال کې د قاسم سلیمانی په مشرۍ پیل شوه. دا چې په سپا کې د آیت الله علي خامنئی له محبوب قمندانانو یو په چټکۍ د قدس ځواکونو سازماني تشکیلات او فعالیتونه پراخ کړل. قدس ډله چې اساسا باید د سپا د عمومي قمندان او د هغه د ځایناستي تر نظر لاندې وي، د قاسم سلیمانی په قمندانۍ کې د دې لپاره چې هغه له آیت الله خامنئی سره خاصه اړیکه درلوده یو ډول خپلواکي ترلاسه کړه. قاسم سلیمانی هم خپلې تګلارې او پریکړې تر ډیره آیت الله خامنئی سره همغږی کولې او د سپا عمومي قمندان یا د هغه له ځایناستي سره ډیر نه کېناست. د سپا عمومي قمندان او د هغه ځایناستي هم د رهبرۍ په وړاندې د سلیمانی خاص ځای او مقام او د آیت الله خامنئی پوره اعتماد ته پکتو د قدس ډلې لپاره یوازې لوجستیکي او حمایوي چارې مخته وړلې او له دې پرته چې د سلیمانی پریکړې تایید کړي بل چاره نه درلوده. په قدس ځواکونو کې د تصمیم نیونې یو خاص سیستم موجود و، یو هیواد، یوه قضیه، یو قمندان. قاسم سلیمانی داسې یو سیستم رامنځته کړی و چې په هر هغه هیواد کې چې د قدس ډلې ځواکونه فعال وي، د ادارې او پریکړې مسؤلیت یو خاص قمندان ته سپارل کېده او د ایران اسلامي جمهوریت له لوري ورته عام او تام صلاحیت ورکول کېده. په دغه سیستم کې دا تشکیلات په عراق، لبنان، سوریه، افغانستان، یمن او غزه ترانګه کې وو. د قدس ډلې نوی قمندان جنرال اسماعیل قعانی په قدس ځواکونو کې کوم نوې او تازه کار څیره نه ده. هغه نه یوازې دا چې د قدس ډلې د تاسیس له پیل راهیسې په دې ډله کې له دریو لسیزو حضور لري، بلکې په تیرو 12 کلونو کې د قاسم سلیمانی مرستیال او د هغه د ځایناستي دندې مخته وړلې. دا یې په قدس کې د افغانستان د دوسیې مسؤول هم وو. قعانی د خراسان ولایت دی چې د افغان جنگیالیو نه جوړې د فاطمیون په څیر د ایران پلاوه ډلو د فعالیتونو اصلي مرکز بلل کیږي. د فاطمیون په څیر په افغانستان کې د ایران د نیابتي ډلو سره د قعانی د همکارۍ مخینه د ایران او عراق د جګړې وخت ورګرځي. اسماعیل قعانی د ایران او عراق د جګړې پر مهال د خراسان ولایت د جنگیالیو د دوو اصلي ډلو امام رضا یویشت او نصر پنځم لهکر قمندان وو. اکثر افغان جنگیالی چې د ایران په ګټه د عراق په ضد جنگیدل د همدغه ډلو غړي وو. هغه افغانانو چې د امام رضا ډله او نصر پنځم لهکر کې د حضور تجربه درلوده او وروسته هم د سپاه تر نظر لاندې د افغانستان په کورنیو جګړو کې ښکیل شول، د قاسم سلیمانی او د هغه د ځایناستي اسماعیل قعانی په قمندانۍ سره د سوریې په کورنیو جګړو کې برخه واخیسته چې هدف یې د بشار اسد رژیم ملاتړ و. د سوریې په جګړه کې د فاطمیون ډله تر دې اندازې د قاسم سلیمانی او اسماعیل قعانی پام ورواړه و چې کرار کرار دا ډله په لهکر بدله شوه. د افغانستان یو شیعه وګړی علی رضا توسلی چې د ایران او عراق د جګړې تجربه هم درلوده او په ابو حامد مشهور د فاطمیون اصلي بنسټګر بلل کیږي، د 1993 کال کې په سوریه کې ووژل شو. د راپورونو په اساس د فاطمیون په ډله کې زرګونه افغانان شیعه ځوانان د سوریې جګړې ته استول شوي چې ګڼو ته مرګ ژوبلې اوښتي. دغه افغان جنگیالیو له ډلې یو شمېر په سوریه کې د رژیم د مخالفو ډلو لخوا نیول شوي هم دي چې وایي ایران له خوږې ګوتې ونیول او د دوی له مجبوریته استفاده وکړه.
کار بودم، کار نبود، کار فلاش بود، کار نبود، مو به نام کار.
بچه ها شما از افغانستان برای کار میایین ایران، نه اونجا آمدین کار کنین، سای فریب ایران نخورین، ایران با شما میگن پاسپورت میدیم و پول میدیم اینا همش دروغ.
افغانستان د اجرایه رئیس مرستیال او د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت د ګوند مشر محمد محقق بیا په 2018 کال کې ایران ته تللی و او هلته د فاطمیون او د هغو ټولو جنگیالیو ستاینه وکړه چې د ده په خبره د داعش په وړاندې وجنګېدل. د منځني ختیځ د مطالعاتو د انسټیټیوټ دی او څیړنیز راپور له مخې چې وړم 2013 کال خبر کړ، د فاطمیون دی قمندان محمد حسن حسینی په حواله ویل شي چې له 2000 تر 4000 جنگیالي په فاطمیون کې شامل دي. ویل کیږي د دغو افغان جنگیالیو کورنۍ ته چې اکثر په ایران کې دي، د ایران د حکومت لخوا پیسې ورکول کیږي او ځین نور امتیازات. افغان حکومت تل د نیابتي جګړو مخالفت خودلې او ورسته له هغه چې 2 کال د مخه د سوریه په جګړه کې د سباندې 2000 افغان جنگیالیو د وژل کېدو خبرونه خبر شول، افغان سیاستوالو توند خبرګونونه وښول. حکومت ټینګار وکړ چې له هیواد د باندې له نیابتي جګړو سره مخالفه ده او باید د افغانانو وینې د پردیو د ګټو لپاره توی نشي. د قدس په وړاندې ننګونې څه دي؟ د قدس ډلې په وړاندې تر ټولو لویه ننګونه د قاسم سلیمانی د ځای ډکول یادېږي. د ایران د پلویانو او د مخالفینو په ذهن کې د قدس ډلې د هویت یوه مهمه برخه د قاسم سلیمانی د احسان پوروړې ده او امتیازات یې هغه ته ورګرځي. له سلیمانی پرته سخته ده چې د قدس ډله د سپا په لویو پریکړو کې خپل نفوذ او دریځ خوندي کړي. اسماعیل قعانی تر اوسه د آیت الله خامنئی په وړاندې له شخصي او کاري اعتباره برخمن نه دی او له رهبر سره د خاصې اړیکې ټینګښت احتمالا وخت غواړي. له بلې خوا سره له دې چې قعانی په تیرو 12 کلونو کې په سیمه کې د ایران د نیابتي ډلو له مشرانو او قمندانانو سره اړیکې درلودې، له هغوی سره د قاسم سلیمانی په څیر د اړیکو په جوړولو وخت لګیږي. د دغو ټولو ننګونو د ماتولو لپاره د قدس ډلې او د دې ډلې د نوي قمندان سترګې یوازې او یوازې د ایران د اسلامي جمهوریت د رهبر آیت الله خامنئی د باور او خاص ملاتړ جلبولو ته پاتې دي. خود خامنئی د خاص ملاتړ په دوام سره سره بیا هم د دې ډلې په وړاندې تر ټولو لوی ستونزه دا ګڼل کېږي چې امریکا یې پر ضد سخته فعاله شوي، قمندانان او د نیابتي ډلو مشران یې وروژني. دا داسې یوه ستونزه ده چې د قدس ډلې د قمندې شبکې او نورې نیابتي ډلو ته کلکه ضربه رسوي.
دغه غلازادي رادیو ناوري درنو دوستانو سلور بجې او دیرش دقیقې شوي. صالح محمد صالح د افغانستان سیمه او نړۍ ته مهمو خبرونو لنډیزونه وړاندې کوي.
د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې د پولیسو پر پوستو د وسلولو طالبانو په ډلیزه حمله کې د یو ځانمرګې په ګډون لس تنه وسلول طالبان وژل شوي دي. د ولی ویاند وی په پیښه کې یو پولیس هم وژل شوی، شپږ وسلول طالبان او یو پولیس ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وی د هرات کندهار د لوی لارې په اوږدو کې